व्यू 360 में, ईरान का इसराइल पर 300 ड्रोन्स और मिसाइलों से जवाबी हमला, क्या मशरक़ वुस्ता एक बड़ी जंग के धाने पर है और अमरीका और बैन अल-अक़वामी बरादरी इस मामले में कहां खड़ी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 1 अप्रैल को दमिश्क में अपने कौंसल खाने पर होने वाले मुबैना इसराइली हमले के बाद ईरान ने हफ्ते के रोज जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद इसराइल हमास तनाजे के इलाके में फैलने के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। मशरक वस्ता के इन रिवायती हरीफों के दरमियान खुली जंग छिड़ने और अमरीका को इसमें घसीटे जाने के खतरे ने खत्ते को एक बड़े तनाजे के धाने पर ला खड़ा किया है। बैन अल-अक़वामी ताकतों और अरब ममालिक ने लड़ाई के फैलाव से बचने के लिए तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा किया है। अमरीकी मीडिया में शाया होने वाली खबरों के मुताबिक अगरचे अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर यह वाज़ेह किया है कि अमरीका इसराइल की तरफ से ईरान पर किसी जवाबी कार्रवाई में उसका साथ नहीं देगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इतवार को अमरीकी नशरियाती इदारे ABC से बात करते हुए कहा कि अमरीका अपने दिफा के लिए इसराइल की मदद जारी रखेगा। लेकिन दो सीनियर इसराइली वज़रा ने इतवार के रोज कहा कि इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई फौरन नहीं होगी और वो तनहा जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए खत्ते में ईरान मुखालिफ इत्तेहाद बनाया जाएगा। यरूशलम में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसराइल से अपडेट लेते हैं। यरूशलम से हमें सहाफ़ी हरिंद्र मिश्रा ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंद्र, क्या सूरत हाल है यरूशलम में इस वक्त, अगर हम बात कर रहे हैं कि ईरान का हमला जो था उसको इसराइल ने ऐलान जंग कहा है, इसराइली हुकूमत अब क्या कह रही है और क्या करने वाली है, कोई हिकमत अमली इस हवाले से सामने आई है?
जी, गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर वॉर कैबिनेट का इजलास हुआ और उसके पहले सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास हुआ। सिक्योरिटी कैबिनेट में एक करारदाद पास हुआ जिसमें कहा गया कि वॉर कैबिनेट को पूरी तरह से ऑथोराइज किया जा रहा है कि वो जो भी फैसले हो वो बगैर सिक्योरिटी कैबिनेट से बात किए हुए वो खुद ही ले सकते हैं। और वॉर कैबिनेट जो है उसमें 5 यहाँ पर सीनियर जो वज़ीर हैं वो उसमें सिर्फ हिस्सा लेते हैं। तो वॉर कैबिनेट के अंदर ये देखा गया कि एक मजीद इख्तलाफात सा नज़र आया आगे की हिकमत अमली को लेकर के। कुछ जो वजीर हैं उनका कहना था कि फौरी तौर पर अगर जवाबी कार्रवाई नहीं होती है तो माना जाएगा कि इसराइल जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, लेकिन उसी में कुछ वजीर जो थे उनका ये कहना था कि हिकमत अमली ये कहती है, ये स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमारे जो हैं वो टारगेटेड जो कार्रवाइयाँ चलती रही हैं वैसे ही चलें और एक यहाँ पर एक यूनिटी जो है बनाने की कोशिश की जाए, मशरक़ वुस्ता के ममालिक को भी उसमें जोड़ा जाए और साथ ही साथ मगरबी जो मुल्क हैं जिन जो 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 कि पहले ऐसा लग रहा था कि इसराइल उनसे दूर इसराइल से वो दूर होते जा रहे हैं, इसराइल जो है एक तरह से अलग थलग पड़ रहा था, उसका आइसोलेशन सा होता हुआ नज़र आ रहा था गजा में हो रही जंग को लेकर के। फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इनका साथ देते नजर आ रहे हैं और इस साथ को इसराइल खोना नहीं चाहता है, तो माना यह जा रहा है कि किसी तरह से सबके साथ मिल करके आगे की स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जाए। जहां तक यहां आवाम का सवाल है तो आवाम को जिस दिन यहां पर हमले हुए उस दिन भी यहां पर इसराइली फौज के तरफ से मसलसल ये कहा जा रहा था कि वो पुरसकून के साथ पेश आए और वो यहाँ पर जो हिदायत दिए जा रहे हैं उस पर पूरी तरह से अमल करें, तो उस दिन भी यहाँ पर बिल्कुल किसी तरह की कोई हलचल कोई अफरा तफरी नज़र नहीं आई और उसके बाद भी नज़र नहीं आई, जबकि यहाँ पर 2 दिनों के लिए लोगों को कहा गया था कि वो किसी तरह का इजलास ना करें, वो किसी तरह का कम्युनल गैदरिंग ना हो। हालांकि इतवार के रोज ही इस पाबंदी को हटा दिया गया और यहाँ पर सब कुछ जो है वो नॉर्मल सा दिख रहा है।
लेकिन नरेंद्र, जो एक प्रेशर था बेंजामिन नेतन्याहू पे, उसमें क्या कोई कमी आई है, उस पर जो रिएक्शन इससे पहले आवाम की तरफ से आ रहा था ईरान के हमले के बाद उसमें कोई तब्दीली हुई है?
देखिए, जहाँ तक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का सवाल है तो उन पर जो दाखली सियासत का जो रुख था जो काफ़ी उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था वो दबाव अभी भी बरकरार है और न सिर्फ ये दाखली सियासत से जो दबाव है वो बरकरार है बल्कि सही मायने में ये कहें कि यहाँ पर रहनुमा जो है सीनियर रहनुमा उनके तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि جو عالمی برادری ہے اور وہاں کے بھی جو رہنما ہے وہ خفا ہے بنجامن نتنیاہو سے, نہ کہ اسرائیل سے. تو امریکہ جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ اسرائیل کی دفاع کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے دفاع کے لیے وہ کھڑا ہے, اس کی حمایت بنی رہے گی. لیکن جہاں تک وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کا سوال ہے تو ان کے ساتھ بائیڈن کی پہلے بھی تعلقات اچھے نہیں تھے, اور مانا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی جو امریکی انتظامیہ ہے وہ بنجامن نتنیاہو کو لے کر کے ناخوش ہے.
بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, اور خاص طور پہ یروشلم میں اس وقت کیا صورتحال ہے اس پر آپ ہم سے بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد اقوام متحدہ اور سعودی عرب نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے کشیدگی نہ بڑھانے پر زور دیا ہے, جبکہ امریکہ, کینیڈا اور برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے اسرائیل کا دفاع کرتے ہوئے خطے میں عدم استحکام کے خطرے سے خبردار کیا. امریکی اور برطانوی افواج نے ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو مار گرانے میں اسرائیل کا ساتھ دیا تھا. کیپٹل ہل سے ہمیں فائزہ بخاری اس وقت جوائن کر رہی ہیں, ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. فائزہ, واشنگٹن کا کیا رد عمل ہے اب تک؟
اسد, یہاں امریکی میڈیا میں بائیڈن انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کا حوالہ دے کر یہ کہا گیا کہ اس حملے کے بعد جب صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کو ٹیلی فون کال کی تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ ایران کے خلاف جو ہے جوابی حملہ نہ کریں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے خلاف کوئی بھی جارحانہ کارروائی کرے گا تو امریکہ اس کا حصہ نہیں ہوگا. یہ وہ موقف ہے جو وہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کے حوالے سے بھی امریکہ کر رہا ہے کہ وہ ملٹیرلی یعنی عسکری طور پر کسی بھی جنگ میں فریق نہیں بنتا. لیکن جہاں تک مورل سپورٹ کی بات ہے, جہاں تک فوجی امداد کی بات ہے, تو صدر بائیڈن کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ آئرن کلیڈ جو ہے وہ سپورٹ ہے, یعنی کہ آہنی فولادی سپورٹ جو ہے اسرائیل کے لیے وہ موجود رہے گی. اتوار کو اس حملے کے بعد یہ ہوا کہ صدر جو بائیڈن نے G7 جو ممالک ہیں ان کا ایک ہنگامی اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ بلوایا, جس میں انہوں نے ایران پہ مزید سینکشنز لگانے کے حوالے سے جو ہے مشاورت کی. اس کے علاوہ جو مشترکہ اعلامیہ اس اجلاس کے بعد جاری ہوا تھا اس میں تمام سات ممالک نے ایران کی مذمت کی اور اسرائیل کے ساتھ بھرپور تعاون کا جو ہے وہ اظہار کیا. اس کے علاوہ صدر جو بائیڈن نے کانگریس میں دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اہم رہنماؤں سے بھی ملاقات کی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس حملے کے بعد اسرائیل کے لیے جو امریکی امداد ہے اس کو کانگریس سے جلد منظوری جو ہے وہ دلوائی جا سکے. امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد دینے والا دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا ملک ہے, ہر سال 3 بلین سے زیادہ امریکی ڈالر کی امداد جو ہے وہ اسرائیل
کو فوجی امداد دی جاتی ہے. فائزہ, یہ تو امریکہ کی طرف سے رد عمل آ گیا, اور خاص طور پہ وائٹ ہاؤس اور جو کانگریس میں آپ نے کہا کہ جس طرح سے رد عمل رہا, سلامتی کونسل کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا تھا, اس میں کن نکات پہ بحث ہوئی؟
جی, وہ یہ اجلاس جو ہے اسرائیل کی درخواست پہ بلایا گیا تھا. اس میں اکثر ممالک نے تو ایران کی مذمت کی تھی, لیکن کچھ ممالک جس میں چین شامل ہے, روس ہیں, سیریا شامل ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جب دمشق پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا کونسل خانے پہ ایران کے, تو اقوام متحدہ کو اور امریکہ کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. انہوں نے نہیں کی, جس کے جواب میں ایران نے یہ کیا ہے. امریکہ کے جو نائب سفیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی تنازع نہیں چاہتے ہیں, لیکن اگر ایران کوئی کارروائی کرے گا جارحانہ تو پھر وہ نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا. ایران کے جو ہیں سفیر انہوں نے یہ کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور خطے میں کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا ہے, لیکن اگر اسرائیل اور امریکہ حملہ کریں گے تو پھر وہ اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. اور اسرائیل کے سفیر نے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ ایران دنیا کو ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جائے اسے روکنا بہت ضروری ہے.
بہت شکریہ فائزہ بخاری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. یو این ایس سی کا جو اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو امریکہ کی طرف سے رد عمل آیا اس حوالے سے بہت شکریہ آپ کا. ایران کے حملے کے بعد بشر کے وسطی میں غزہ جنگ کے پھیلنے کے بارے میں جو خدشات ہیں اور اسرائیل کے ان حملوں کے بعد کیا رد عمل ہو سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے, اس پر تجزیہ لیتے ہیں سید محمد علی سے. علی, ایران کا اسرائیل پر حملہ غزہ جنگ کے بعد خطے کے لیے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ چونکہ اس سے پہلے بھی ایک فیئر تو یہ تھا کہ یہ جنگ خطے میں پھیلے گی, یہ کیا اسی کی کڑی ہے؟
بالکل اسی کی کڑی ہے جی. اور آپ دیکھیں, پہلے تو ارد گرد برے صغیر میں ٹینشن بڑھ رہی تھی, ہوتیز تھے یا لبنان سے ہو رہا تھا حزب اللہ کے ذریعے, اور اب پھر یہی تھا کہ کون سا ملک تھا وہ. شروع سے یہاں پر تو تھنک ٹینکس یہی بات کر رہے تھے کہ جی اب ایران کیا کرے گا, ایران کیا کرے گا, اور اب یہ ہے کہ مجبوراً ایران نے اپنی سوئل سے حملہ, ڈائریکٹ حملہ کیا. وہ ایسا حملہ نہیں تھا کہ زیادہ خطرہ یا اس سے زیادہ ڈیمیج ہوتا, مگر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو ظاہر ہے اور ڈینجرس صورتحال ہے اس وقت.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران نے جو حملہ کیا ایرانی سوائل سے جو آپ نے کہا کہ حملہ ہوا یہ اس کا مقصد کیا تھا خاص طور پہ بیکاز ایک سرٹن تھاٹ یہ بھی ہے کہ یہ صرف یہ چیک کرنے کے لیے تھا کہ اسرائیل کے پاس کس طرح کے ویپنز ہیں اور کس طرح سے اسرائیل ریسپونڈ کر سکتا ہے کسی بھی حملے کی صورت میں.
دیکھیے وہ تو میرا خیال ہے کافی جو ڈیفینس انالسٹ ہیں یہاں پر بھی این ڈی یو کے بلو بائی بلو اکاؤنٹ امریکن دے رہے تھے کہ ان کی اب یہ والے ڈرون جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. انہوں نے تو 72 گھنٹے پہلے امریکہ کو بتا بھی دیا تھا, انہوں نے اب وہ قریبی جگہوں سے ڈرون اڑائے بھی نہیں. تو انہوں نے تو ایک بڑی ایک کیلکولیٹڈ اپنی موو کی, انہیں شاید یہ پتا نہیں خدشہ تھا کہ نہیں تھا کہ آر اے ایف مطلب برطانوی یا امریکن بھی جو ہیں وہ بھی ان کے ڈرونز کو انٹرسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے ان کو پتا تھا کہ اسرائیل کے پاس ان کی جو آئرن ڈوم ہے اور جو باقی ان کے ڈیفینس سسٹمز ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کا ٹو گیج دی اسرائیلی رسپانس والی بات تھی, یہ ایک فیس سیونگ ایکسرسائز تھی. اندرونی سطح پہ ایران جو اپنی خواتین کے ساتھ سختی کرتا ہے اور باقی کرتا ہے, یہ ایک موقع تھا ان کو کہ اب پورا جو عرب ممالک ہیں مسلم ممالک ہیں جو اپنی حکومتوں کو کوستے ہیں وہ ایران کو بے قسم کا ہیرو سمجھیں گے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ ایران کی جس طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ایران نے 72 گھنٹے پہلے امریکہ اور باقی ممالک کو بتا دیا تھا لیکن امریکہ نے چونکہ اس کی تردید کر دی ہے, تو ایران حاصل کیا کرنا چاہتا تھا پھر اس سے؟ یہی انٹرنل پالیٹکس کے لیے تھا, ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے تھا ایران کا یہ حملہ؟ پھر
دیکھیے جوابی کاروائی تو تھی نا, پہلے جب امریکہ نے کیا تھا ان کے اوپر اسی طرح ان کے اتنے لیڈنگ آئی آر سی کے بندے کو اڑا دیا تھا, اب یہ بھی تو سیریا کے اندر ان کے 2 جنرلز کو کونسلیٹ کے اندر مار دیا ہے. آپ امریکہ دیکھیے امریکہ کیا کرتا ہے جب بنغازی میں کوئی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے, تو یہ تو ان ایران کا کہنا صحیح ہے کہ یہ مطلب ان کی کونسلیٹ تھی. ٹھیک ہے اس میں 2 جنرلز کو مارا مگر یہ تو کاؤنسلیٹ میں, تو آپ کسی بھی کاؤنسلیٹ میں جائیں وہاں ملٹری اٹیچز ہوتے ہیں, تو یہ تو ایک جوابی کاروائی تھی, یہ آؤٹ آف دا بلو تو نہیں ہوا.
تو اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا حملہ جو ہے وہ اعلان جنگ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اگر گرین لائٹ نہیں بھی ملتی اسرائیل کو تو ایران کے خلاف کاروائی کرے گا اسرائیل؟
اب یہی تو ہے نا کہ وائلڈ کارڈ وہ نیتن یاہو صاحب ہیں اور ان سے 2 ہاتھ آگے جو ان کے باقی وار کیبنٹ میں ایک بندے نے خیر سے فرمایا کہ اٹس ٹائم ٹو گو بزا, تو مطلب یہی ڈینجر ہے. مگر آئی تھنک بڑا امریکہ نے تو کلیئرلی اسی لیے یو کے نے اور امریکہ نے سپورٹ ان کی کہ ڈیمیج منیمائز ہو, کہ اسرائیل کو انہوں نے کہا ٹیک دس ون, اور یہ کہ جو آپ کو پوری دنیا اس وقت لانتیں بھیج رہی ہے جو آپ عام بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ سویلینز کے ساتھ کر رہے ہیں, اب آپ یو ٹیک دس ون اینڈ اب آپ اپر ہینڈ لینے کی کوشش کیجئے, مگر یہ ہے کہ اب اسرائیل اس کے کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ, بیکاز نیتن یاہو الیکشن تو نہیں چاہتے, ان کو پتا ہے کہ اس وقت الیکشن ہوئے تو ان کا نہ صرف چھٹی ہونا بلکہ ان کو وار کرائمز کے لیے کوئی اندرونی سطح پہ کوئی مسئلہ نہ پڑ جائے. سو یو نو سو یہ ہے صورتحال جس کی
دو چیزیں ہیں جو لاسٹ میں چاہوں گا کہ ان پہ آپ کی اوپینین لے سکوں. ایک تو اسرائیل حماس لڑائی کے بعد حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا جہاز رانی کی جو صنعت ہے اس شپنگ انڈسٹری خاص طور پہ اس سائڈ پہ بری طرح سے متاثر ہے. اب اس تازہ صورتحال سے عالمی تجارت اور خاص طور پر خلیجی ممالک کی تجارت اور تیل کی ترسیل پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
ابھی تک تو مارکیٹس نے کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کیا, وہ جو تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آلریڈی فیکٹر ان ہو گیا تھا کہ شاید ہو حملہ, اور ابھی تک صورتحال ایسی ہے کہ ایز سچ کوئی والیٹیلیٹی نہیں آئی. بیکاز دیکھیے کہ اگر ایران کی آئل کیپیسٹی کے پیچھے اگر اسرائیل جاتا ہے تو وہ تو فل سکیل وار ہو رہی ہے. ایران بھی اگر اسٹریٹ آف ہورموز کے اوپر بندش لگانے کی کوشش کرتا ہے پھر باقی ممالک آ جائیں گے, تو ابھی تک جو ایسکلیٹری لیڈر ہے وہ وہاں تک بات نہیں پہنچی.
تو لاسٹ پہ علی دو چیزیں جو ہم نے دیکھا اس یہ پوری ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جو قطر میں ہونے والے جنگ بندی کے لیے مذاکرات تھے وہ کس طرح سے متاثر ہوں گے, اور دوسری سائڈ پہ جو ایک غزہ جنگ میں فوکس تھا وہ کس حد تک ہٹے گا؟
تھوڑا سا نیوز سائیکل سے تو شاید ہٹ رہا ہو, مگر یہ ہے کہ میرا تو خیال ہے کہ ایک اور پریشر بڑھنا چاہیے. بیکاز یہ دیکھیں یہ ہوا کیوں ہے, ہوا تو یہ الٹیمیٹلی جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے, اب وہ اس کو ٹیکٹیکلی کیسے استعمال کرتے ہیں کہ جی ابھی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کچھ زیادہ سمپتھی ہوئی ہے ویسٹ میں, تو چلو ہم رافہ چلیں, مطلب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ پھر اس سے ایسکلیٹری لیڈر جو ایکچولی یہ کشیدگی ہے اس کے رسک اور بڑھ جائیں گے. سو آئی تھنک اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی تو ول ایوری ون ول وانٹ ٹو کنٹین دا سچویشن اینڈ ہوپ فلی کنٹین ہو جائے اور غزہ کا مسئلہ حل ہو.
بہت بہت شکریہ سید محمد علی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ سے ہم یہ تجزیہ لے رہے تھے کہ اس وقت سچویشن جو ہے مڈل ایسٹ کی وہ کس طرف کروٹ پڑتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسرائیل پر ایران کے حملوں سے میزائلوں اور ڈرونس حملوں جو ہوئے اس کے بعد امریکی اراکین کانگریس کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے. امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن نے ایکس پر لکھا کہ دنیا کو یقین دلایا جائے کہ اسرائیل تنہا نہیں ہے, میں مناسب جوابی کارروائی پر اصرار کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے ساتھ بات چیت جاری رکھوں گا. بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کو کمزور کرنے اور ایران کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں نے اس خوفناک پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا ہے. امریکی سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر بن کارڈن نے کہا کہ میں ایرانی حکومت کے رہنماؤں کو سختی سے متنبع کرتا ہوں کہ وہ پہلے ہی برے ارادوں سے کیے گئے حملوں کو پھیلائیں نہیں. اس طرح کی کشیدگی سے تیزی اور فیصلہ کن طریقے سے نمٹا جانا چاہیے, خاص طور پر جس میں امریکی اہلکاروں اور اساسوں کو نشانہ بنایا جائے. سینٹ کی فارن ریلیشنز اور آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن سینیٹر ٹم کین کا کہنا تھا کہ کل امریکہ اپنے اتحادی اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا تاکہ ایرانی حملوں کے خلاف دفاع میں اس کی مدد کی جا سکے. ہمیں ایسا کرتے رہنا چاہیے جس طرح ہم نے یوکرین کو روس کے غیر قانونی حملے کے خلاف اپنا دفاع کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. جبکہ ایوان نمائندگان کی فورن افیئرز کمیٹی کے رکن کانگریس جم کاسٹا کا کہنا تھا کہ ایران ایک ایسی قوم ہے جو امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے, ان کے اقدامات سے مشرق وسطی میں امن کے مواقع میں خلل پڑتا ہے. اسرائیل حماس جنگ کے بعد گزشتہ 6 ماہ کے دوران دنیا بھر میں اس تنازع کے پھیلنے اور علاقے کے دوسرے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لینے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا. ایرانی حملے کے بعد شاید وہ خدشات اب حقیقت میں تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں. مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر دنیا بھر میں رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. اس بدلتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور یونیورسٹی سے منسلک انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر حسین شہید سہروردی. بہت شکریہ پروفیسر. اسرائیل ہمیشہ ایرانی جوہری پروگرام کا مخالف رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے اس موقع کو استعمال کرے گا؟
یہ آپ نے بڑا ضروری سوال اس وقت کیا ہے, خاص طور سے جو ابھی تک ڈسکشن ہوتی رہی ہے آپ کے اسٹوڈیو کے لحاظ سے. دیکھیے اس وقت اسرائیل کا جو اس کے جوہری پروگرام کو ٹارگٹ کرے گا اتنا بڑا اس رسک اسرائیل نہیں لے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے بھی لمیٹڈ ٹارگٹس کیے ہیں اور اس نے بھی خالی جگہ پر کی ہے, یعنی اس نے بس یہ بتایا ہے دنیا کو کہ ہمارے پر جو قاسم سلیمانی کے وقت سے جو اٹیکس ہوتے رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیا جائے لازم آتا ہے. ایران جو ہے وہ ایک بڑی آکورڈ کنڈیشن میں تھا. اب اس کے جواب میں اس کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو جائے گا, یہ بہت زیادہ میرے خیال میں ان کا رسپانس فی الحال کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ آلریڈی ایک جگہ پر مصروف ہیں غزہ میں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ اپنے لیے ٹو فرنٹ وار جو ہے وہ کھول لیں. جو ایران کا جو ابھی تک حملہ تھا وہ ان کے لیے کوئی خاص ان کے سر پر کوئی ڈینڈرف تک کوئی نہیں موو کر سکا ہے, تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس چیز کو کنٹین کریں گے, خاص طور سے تب جب کہ مغرب نے اور اس میں بھی امریکہ نے ان کو وارن کر دیا ہے کہ اگر وہ ایران کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ اکیلے جائیں گے, ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اتنا بڑا رسک لے گا اس وقت.
تو حسین آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک اس پورے ایرانی حملے کا مقصد کیا تھا, بیکاز اپیرنٹلی تو اس حملے کے بعد کوئی نتائج ٹارگٹس کیا تھے, اہداف کیا اچیو کرنا چاہ رہا تھا ایران؟
دیکھیے میں نے بتایا نا کہ قاسم سلیمانی کے جو جب اس کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے یہ کہ بعد دیگر ان کے جو لوگ ہیں اور ان کے اسیٹس ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے اسرائیل کی طرف سے اور انہوں نے بہرحال کسی نہ کسی صورت میں تو جواب دے نہیں تھا. ابھی تک وہ جتنے خاموش ہوئے ہوئے تھے وہ خاموشی ان کے لیے ایک بین الاقوامی شرمندگی کا باعث بن رہی تھی اور ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا. اب وہ کچھ نہ کچھ کیا کرنا تھا, یا تو یہ کہ لمیٹڈ ٹارگیٹس کرتے یا یہ کہ وہ زبردست طریقے سے اسرائیل کے جو مقاصد ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, وہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں. تو انہوں نے یہ ڈرون اٹیک کیے ہیں, اور ان ڈرون اٹیک سے کیا ہوا کہ جو ان کی ڈومیسٹکلی جو پاپولیشن ہے اس کو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرا دیا کہ ہم بہرحال ہم نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے. لیکن حقیقت اگر آپ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھیں تو ان ڈرونز نے اس کا بال بنکا بھی نہیں کیا اسرائیل کا.
میں اسی طرف ریفر کر رہا تھا حسین, جی میں اسی طرف ریفر کر رہا تھا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان ڈرونز نے تو اور میزائلوں نے تو بال بھی باقا نہیں کیا, تو پھر اس کا مقصد کیا تھا؟ اچیو صرف ڈومیسٹک کنزمپشن آپ سمجھتے ہیں, اور گلوبل جو آپ نے کہا خاص طور پہ شرمندگی کا ایک حوالہ دیا آپ نے, اس کو بچانے کے لیے؟
بالکل ایسا ہی تھا, وجہ یہی تھی نا کہ ان کے جو ان کی امبیسی میں جب کونسلیٹ میں جو حملہ ہوا ہے تو یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. آپ یہاں سے انداز لگے نا, ہم تو اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھتے ہیں, اس کے اندر 24 سے 48 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے جس میں کہ زبردست قسم کا ایک رسپانس دیا جاتا ہے, اسی ہائی لیول کا رسپانس دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے تو 7-8 دن لے لیے, بلکہ وہ تو انتظار کرتے رہے عید کے بعد حملہ کریں گے. تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ بڑا لیوکوم سا, بڑا ہی معمولی سا جو ہے رد عمل ہے ایران کا, بس انہوں نے خالی جگہ پر کر دیے ہیں, اور ایک طرح سے ساری دنیا کو یہ بتا بھی دیا ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں. تو اب اتنا معمولی سے جو رسپانس انہوں نے دیا ہے اس کے مقابلے میں اسرائیل کا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ رسپانس نہیں آنا چاہیے, ادروائز اسرائیل کے جو جنگی حکمت عملی کے جو ان کے مشیر ہیں ان وہ بہت بڑی غلطی کر دیں گے.
تو ابھی ایک چیز جس طرح سے غزہ کی جنگ سے توجہ ہٹانے کی بات کی جا رہی تھی کہ اس سے پہلے جو اسرائیل کی طرف سے مبینہ طور پہ حملہ کیا گیا ڈمسکس میں ایرانی کونسل خانے پہ, اور اس کے بعد جب یہ ایران کا حملہ بھی جو ہے, یہ اوورال غزہ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
غزہ کے لیے میرے خیال میں بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. وقتی طور پر آپ دیکھیے, پیچھے جب سے یہ امبیسی پر حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد سے جو ہی ایران نے یہ کہا کہ ہم اب حملہ کرنے والے ہیں, تو اسرائیل اپنی سیکیورٹی کے لیے زیادہ مصروف ہو گیا, انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ان کے توجہ اس طرف ہو گئی تھی کہ اب ایران سے کیا رسپانس آنے والا ہے. اور وہ یہ بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ کیا ان کے جہاز آئیں گے اٹیک کریں گے, یا ڈرونز ہوں گے, یا کس طریقے سے ان کا حملے کا مطلب وہ طریقہ کار کیا ہوگا, ماڈس اپرنڈائی کیا ہوگا. اس وقت تک انہوں نے غزہ سے نظر ہٹا لی تھی, تو وقتی طور پر غزہ کے لیے کافی ریلیف تھا. اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ لازمات ہے اس وقت اسرائیل اس مخمس میں ہے کہ وہ ایران کی طرف دیکھے یا وہ غزہ کی طرف دیکھے, خاص طور سے تب جبکہ اس کے ساتھ امریکہ کا جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے. امریکہ بار بار کہتا رہا ہے کہ غزہ سے جو ہے وہ اپنے جو مظالم ہیں ان کو ختم کیا جائے اور کسی طریقے سے سیز فائر پر ایگری کیا جائے, جبکہ اسرائیل یہ مان نہیں رہا تھا. اور تو اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ ایران نے حملہ کر دیا. اب ایران کی طرف اگر یہ بڑھتا ہے تو وہ اور زیادہ امریکہ ناراض ہو جائے گا کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف بھی نہ بڑھیں, آپ وہاں سے واپس ہو جائیں. دونوں صورتوں میں نان کمپلائنس کی وجہ سے اسرائیل کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ آکورڈ ہو جائے گی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیلی وزیراعظم کی جو ایک کمزور حکومت ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟
اسرائیل یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اسرائیل کے وزیر اعظم اس وقت اپنی شہرت کے کم ترین لیول پر ہیں. وہ جنگ میں آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے جو غزہ میں جو اچیومنٹس جو یہودیوں کے لحاظ سے اچیومنٹس کی ہیں وہ تمام کی تمام ابھی تک اس طرح کا رسپانس پیدا نہیں کر پائی ہیں. پوری قوم ابھی بھی نتنیاہو کے خلاف ہے, اور زیادہ تر اس کے خلاف جو ہے ڈیمونسٹریشنز بھی ملک میں ہو رہے ہیں کہ آپ یرغمالیوں کو واپس لانے میں ناکام ہیں, آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, حالانکہ یرغمالیوں کو واپس آنا چاہیے تھا. جی. پھر اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈماسکس میں جو حملہ تھا کونسلیٹ میں ایرانی, اس کو ضرورت نہیں تھی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کا جو حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا.
کوئکلی حسین, میرے پاس آخری 30 سیکنڈز ہیں, ایک کوئک رسپانس آپ سے چاہوں گا کہ خطے کے دوسرے ملک جو ہیں اور اردن خاص طور پہ اپنے آپ کو اس تنازع سے الگ تھلگ رکھ سکتے ہیں؟
میرے خیال میں یہ تمام کے تمام اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ سکتے ہیں. اس کی وجہ ابھی تک آپ دیکھیں میچیورٹی کا تقاضا انہوں نے پورا واضح کیا ہے. نہ لبنان, نہ جارڈن, نہ سیریا, کسی نے بھی ابھی تک جنگ میں حصہ نہیں لیا. حالانکہ ایکسکیوزز ان کے پاس بڑے اچھے تھے کہ یہ غزہ کی طرف سے فلسطینیوں کی طرف سے ہم اس میں حصہ لیتے, لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ سینیٹ اس معاملے میں پریویل کر رہی ہے
اور ہر کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو رہے. بہت بہت شکریہ سید حسین شہید چوروردی, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس معاملے میں ہم تجزیہ لے رہے تھے آپ سے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پټه پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پټه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پټه پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پټه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. خبرونه سره ټیکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کې پر اسرائیل د ایران بریدونو په حق له خبرداري د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي نړۍ او سیمه بل جګړه نشي برداشت کولای. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو نوې لړۍ ګنشمیر افغان کډوال لا هم وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت په زور پسې وانخلي دوی بخپل هیواد تستانه نشي. په کالیفورنیا کې دی وخنځي په نوښت د اوکرين او افغانستان کډوال ته د بورسونو د ورکړې هڅې د هغې امریکایي ښوونکي کیسه تاسو سره شریکو چې په خپل کور کې دوز د کوونکو ته ځای ورکړی دی. السلام علیکم. نن دوشنبه دوري وشتمه نیټه ده. د آشنا تلویزیون خبرونه ته خراغ لاست. زه وحید فیضی یم. پدې خبرونه کې زما همکار احسان الله عربزی پر اسرائیل او ایران د بریټ نړیوال خبرګون راسپړي. د خبرونه له ملما عبد الغفور لیوال سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د راولر شوی کارکېچ په اړه بحث وکړم او له پاکستان څخه د افغان کډوال د ایستلو او د اندېښنو په لړۍ به خدای نور ناصر رڼا واچوي. تاسو مننه اله د چې قدرمن لیدونکو هم د خبرونه تر پایه له موږ سره پاتې شئ. پر اسرائیل د ایران بریټ په پایله کې د نړۍ غنو هیوادونو له اسرائیل غوښتي چې له غچ اخیستنې لاس په سر شي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ځینو هیوادونو ویلي چې دوی به د اسرائیل لخوا پر ایران د غچ اخیستونکو بریټ ملاتړ ونه کړي. ټاکل شوی چې د اسرائیل د جګړې کابینه نن یو ځل بیا په دې سره راغونډ شي چې آیا پر ایران ځوابي بریټ وکړي او کنه. په همدې حقلا نور جزئیات به له خپل همکار احسان الله عربزی نه واخلم چې د کانګرس منی له مخې را سره عمل شوی دی. عربزی صاحب په خیر اغلی. په تل ابیب کې د نن ورځې غونډې تازه جزئیات څه دي او کومه پریکړه شوې کنه؟
او فایزي سبا ما غسی چې تاسو ورته اشاره وکړه ټاکل شوی و چې نن د تل ابیب په وخت باندې 2 بجې د اسرائیل او د جګړې کابینه یو غونډه وکړي او په دې اړه پریکړه وکړي چې پر ایران باندې ځوابي بریډ وکړي کنه. خدا دا اوس تقریبا 15 بجې دی په تل ابیب کې. خو د دې غونډې جزئیات نه دی راغلي چې غونډه شوې ده کنه ده شوې او که شوې ده څه پریکړه یې کړې ده. خو پرون نو وخت هم د کابینه غونډه کړي و او په دې غونډه کې د دې غونډې اکثریت غړو په دې سره سلا شي چې باید پر ایران باندې ځوابي بریډ وشي. خو اختلاف په دې باندې و چې دا بریډ باید څو خوشي او په کومه کچه باید وي. د دې ورآخوا د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې جرمني فرانسې هغه چې د اسرائیل ډیر نږدې متحدین دي اسرائیل ته ویل دي چې تاسو باید پر ایران باندې ځوابي بریډ څخه ډډه وکړي. پرون اسرائیل هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه راغوښتي وه چې د ایران لخوا پر اسرائیل باندې شوی بریدونه وغندي چې په اکثریت غړو دغه بریدونه وغندل. امریکا په دې غونډه کې هم وویل چې دوی به هیڅ کله د دې ملاتړ ونه کړي چې ګواکې اسرائیل دې پر ایران باندې ځوابي بریدونه وکړي. په دې اړه ما یو ریپورت چمتو کړی دا به سره وګورو.
په اسرائیل او د ایران لبرید روسته او په سیمه کې د جګړې د پراخیدو لویر سره هم حاله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش لخکیلو خو د زیات زغم غوښتنه کړې ده. ګوتریش دغه څرګندونه د ملګرو ملتونو هغې بیړنې غونډې ته وکړي چې پر اسرائیل او د ایران د بریټ په اړه بحث ځانګړې شوې و.
It's vital to avoid any action that could lead to major military
دا ډېر اړینه ده چې د هر هغه اقدام مخنیوي وشي چې په منځني ختیځ کې د لاړېر کړکی سبب کیږي او ملکی وګړي چې ورلمخه ډېر ځانونه زغملي لالوړه بیا پرې کړی. دا زموږ ګډ مسولیت دی چې په فعالیت کې ټول خلک خواوي واځو چې نور تاوتری خالي تلمن ونه وهي.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او استاذي ګلاد اردان د شورا څخه وغوښتل چې د ایران بریټ وغندي او پر ضد اقدام وکړي. هغه هم همدارنګه غوښتنه وکړه چې په ایران ټول هغه بندیزونه چې امکان لري ولګول شي.
Today the mask of Iranian deniability has been
ایران په خاره خپل خاور پر اسرائیل برید کړی دی. سیرای خاره شو ایران د نړۍ تر ټولو لوی هواد چې د ترګری ملاتړ کوي. ایران په سیمه او نړۍ کې د نو امنۍ او رامنځته کوونکو په توګه خپل اصلي چره پړاګ کړه او هم دا اوس هغه وخت دی چې نړۍ باید د ایران له جنایتونو سترګې پټې نه کړي او اقدام وکړي.
په همدې حال کې بیا د ایران استازي امیر سعیدی ایروانی ویلي چې ایران په اسرائیلو بریدونو د خپل ځان د دفاع په خاطر کړي. ښاغلی ایروانی زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالې سولې او امنیت ټینګولو کې پاتې راغلي.
دو اقدام اړین او متناسب وو. موږ دقیق او یوازې نظامی اهداف په نښه کړي او دا کار په دقت سره ترسره شوی تر څو ملکی وګړو ته د زیان مخه ونیول شي.
د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي مرستیال د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه وغوښتل چې که غواړي په سیمه کې کړکیچ زیات نشي نو باید د ایران کړنه وغندل شي.
United States is not seeking escalation.
متحده ایالات په سیمه کې د جګړې پراختیا نه غواړي. هغه څه چې موږ کړي یوازې دفاع ده. په دې ډول مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره غوره لاره په دې غونډه کې د ایران د بېساري او په لویه کچه د بریدونو غندنه او د ایران لخوا له خپلو نیابتي ډلو د تاوتریخوالو څخه د ډډې کولو غوښتنه ده.
روسیه بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیکفایته تورن کړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون دایمي استاذ یو ویل چې هغه څه چې پیښیدونکي وو ټول تری خبر وو.
تو شو پرېښلو په نوچ نه 14 اپریل
هغه څه چې د اپریل په 14 نیټه پیښ شول په دې خبرې کې نه دی پیښ شوی. د ایران د خوا پورته شوی ګامونه د امنیت شورا د شرمناکه بیکفایته له کبله دي. د ایران برید په دمشق کې د اسرائیل له خوا برید په خبرګون کې وو او دا لومړنی برید نه دی ځکه چې سوریا په دوامدار توګه د اسرائیل له خوا بمباري کیږي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا بیړنۍ غونډه د اسرائیل لخوا راغوښتل شوی و چې ګڼو هیوادونو په اسرائیل او د ایران بریدونه پکې وغندل. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
پر اسرائیل د ایران برید د سیمیا او د نړۍ د هیوادونو خبرګون نه پاراولې دي. په دې اړه په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر عبدالغفور لیوال صاحب سره خبرې وکړم چې هم دا اوس موږ سره د اسکایپ لارې په خبرونه کې وصل شوی دی. لیوال صاحب په خیر راغلاست. لیوال صاحب ډیر مننه. د افغانستان د پخوانی ولسمشر او د طالبان د حکومت په ګډون ګڼو افغان سیاستوالو پر اسرائیل د ایران برید مشو دفاع ګڼل ده. تاسو په اړه څه وایئ؟
زه فکر کوم چې خبره په دې کې ده چې دواړو هیوادونو د داسې یو حالت سره مخامخ شول چې جګړه په هغه کې یو سابقه لري. د همدې لپاره هغه څه چې په دمشق کې د ایران په کنسولګری باندې وشول د زینو بین المللي اصولو لمخې ایران ته د مشروع دفاع حق خوندي ساتي. مګر هغه څه چې د اندېښنې وړ ده او دواړو هیوادونو په دغه خاص شرایطو کې باید پام ورته ساتلی وای د هغې عواقب دي ځکه چې همدا اوس سیمه او نړۍ د یو پراخ سیمایز او حتی خدای مکړه د یو نړیوال جنگ پر درشل ولاړ دي. ستونزه دا نه ده چې ځینې هیوادونه به د یو لوري حمایت وکړي او ځینې هیوادونه به د بل لوري. مسأله د ټول جګړې ده. د همدې لپاره زه فکر کوم چې په دې برخه کې دواړه هیوادونه او د هغو متحدین هغه څه چې باید په پام کې وساتي یوازې د یو پر بل د حملو مشروعیت نه دی بلکې هغه څه چې لدی څخه پیښیدلی شي د هغو په اړه دواړو ته د خبرداري ورکول.
تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه پر اسرائیل د ایران برید په غزه کې روان کړکې سره هم کم تړاو لري کنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ دا اختلافات څومره جدي دي؟
طبعا چې دا اختلافات د غزه له جګړې سره همزمال زیات شول. هغه په دې معنی چې ظاهرا اسرائیل او د هغو متحدین داسې ګڼي چې د غزه جګړه د ایران د متحدینو یا د دوی په ژبه د دوی د نیابتي ډلو لخوا نه په غشردات راپایل شوله. هغه څه چې ایران همیشه هغه نه انکار کوي او نه یې مني. خبر په دې کې ده چې د غزه جګړه یوازې د حماس او د اسرائیلو مخامختیا نه ده بلکې دواړه لوري خپل متحدین لري چې دا سه فکر کوي د دوه متحدینو ترمنځ تقابل یو پراخ سیمهیز کړکیش ته لاره هوارولی شي.
د اسرائیل او ایران ترمنځ راورشوی او ناندریو آیا نړۍ په دوه برخو ویشل د کویشلی وی پایلې بیتسوي
په چې دي توګه که څه هم مونږ یو شاته تک وینو او هغه دا چې د امریکای متحده ایالاتو په سرحد اسرائیل ته ویل چې جګړې ته نه نوځي نو امریکا به ورسره ونه دریږي په دغه جګړه کې. همدارز روسانو او تر یو بریده نور هغه هیوادونو لکه چین او نور هم په کلکه هم په شورای امنیت کې او هم په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې له نورو حملو څخه باید ډډه وشي. روسانو خلا دا هم ویلي چې کېدلی شي د ایران تر څنګ ودرېږي. خبره په دې کې ده چې دا دواړه قوي متحدین لري او د یوکراین او یو شمېر نورو سیمو پر سر دغه ناندری وار له مخه لا د جګړې تر څنډو رسیدلی دي. که لږ بی احتیاطي وشي زه فکر کوم مسأله حیثیتي کیږي او د حیثیتي کېدو په صورت کې به د دواړو لوریو متحدین یو کړکې او یو پراخ جګړې ته
سره دی چې وس ملاتړ نه ده شوی البته د جواب اخیستلو څخه خو په جدي توګه یې مخاونه نیول شي څومره د دې امکان شته چې د جګړې لمن پراخ شي او سیمه ته وغځيږي.
نو ستونزه خدا ده چې دا دواړه لوري د خپل خلکو د قناعت لپاره او د داخلي مصرف لپاره د شاید جګړې ته مخه کړي یو دلیل امداد سره لدی چې دوی له تبعاتو څخه ډاریږي. دواړه لوري هم ایران او هم اسرائیل دا جرأت نشي کولای چې پراخه جګړه را پیل کړي. مګر وګورئ دا دواړه لوري په کور دننه یو شمېر مشکلات لري. همدا اوس هغه مظاهره چې په تل ابیب کې کیږي د نتنیاهو پر ضد شاید نتنیاهو او دغه حکومت دا هڅه وکړي چې له ایران سره د ښکېلتیا په بهانه خپل حکومت لاغه مخامختيانه وژغوري چې په کور دننه یې مشروعیت تر پوښتنه لاندې راغلی. یعنی دغه جګړه پرته لدی چې دوی د پاره حیثیتي ده په کور دننه هم ځانګړی مشروعیت دوی ته وربخلای شي د یوې مودې لپاره. ځکه خو دا ویره او اندېښنه شته ده چې دغه سیاسي ابزاري استفاده لپاره هم دواړه لوري وارو پار خطا کی او خدای مکړه یو سیمایز یا نړیوال جګړې ته لار هواره.
په ایران کې د افغانستان په خانه سفیر عبدالغفور لیوال صاحب ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې مخبل نظر مو سره شریک کړ. د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو پخوانی ولسمشر محاکمه را روانه اونۍ په نیویار ښار کې پیلېږي. دا انور با لیوی دمی وروسته وګورئ. تاسو د آشنا تلویزیون خبرونه ګورئ. د پاکستان حکومت له لوري د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال ته ورکړ شوی وخت هم نن پای ته ورسید. خو ګڼ شمېر افغان کډوال لا هم وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت یې په زوره پسې وانخلي دوی به خپل هیواد ته ستانه نشي، ځکه چې ګڼې زیږیدلې او لوی شوې په کډوالۍ کې دي. د خبر نور جزئیات به د خپل همکار خدای نور ناصر نه واخلم چې دا اوس سره د سکایپ لارې وصل شوی دی. د خدای نور ناصر صاحب د افغان کډوالو د وضعیت او له پاکستان څخه د هغوی د ایستلو په اړه تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فیضي صاحب. د تیرو څو اونیو راهیسې د پاکستان حکومت بیا بیا وایي چې دوی به دغه د اپریل د 15مې نیټې ورهاخوا د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو پروسه د عملیات پیلوي او هغه کډوال چې هغه ای سی سی کارت لري هغوی به پسې واخلي. خو اوس ځینې سرچینې یا د پاکستان حکومت په مرکز کې داسې اعلان هم کوي چې وایي دغه عملیات د ای سی سی یا پی او آر کارت لرونکو کډوالو پر ضد نه دي، بلکې د دوی په خبره دا د ناراجستر شویو کډوالو پر ضد دي. لکه تیر کال په نومبر میاشت کې چې څنګه عملیات وکړي. خو کله چې موږ په کمپونو کې وګورو، ما د تیرو دوه دوه ورځو څلور ورځو د بلوچستان په بیل بیل کمپونو کې کډوالو سره خبرې شوې دي او همدغه سیم په پښتونخوا کې کډوالو سره خبرې شوې دي. هغوی وایي چې هلته چې ځایي چارواکي دي، پاکستانی چارواکي، هغوی اعلانونه ورته کړي دي او دا یې ویلي دي چې ای سی سی کارت لرونکي کډوال به د اپریل تر 15مې نیټې ورهاخوا پسې اخلي. نن هم په جنو کمپونو کې چې مل کډوالو سره خبرې وسوي هغه ول نن خو تروسه پورې لا څه نه وو. البته سبا دا سی ورستا چې شایي پاکستانی چارواکي په سی کمپونو ته ورسي او دغه ای سی سی کارتون کې کډوال پسې واخلي. خو لکه تاسو چې ذکر وکړ ډیر شمیر کډوال په بیل بیل سیمو کې کمپونو چې ما خبرې ورسره سی ویلای مشتزر خبرې کړې دي هغه وایي چې دوی به تر هغه خپل خوښه ولاړ نسی تر کومه چې پاکستانی چارواکو په زور شړل نه وي. ځکه چې دوی په ټکو دوی تیر تلويشت د څلويشت کال په دې کمپونو کې تیر کړل. دلته ډیر داسې افغان کډوال شته چې همدلته زیږېدلي دي او ټول ژوند د خپل هیواد افغانستان کې قدم هم نه دی ایښی. نو ځکه دوی وایي چې تر هغه چې د پاکستان حکومت دوی په زور پسې اخیستې نه وي دوی به خپل خوښه کله هم بیرته خپل هیواد ته ستانه نه شي.
د باوړی افغان کډوالو کام د پاکستان حکومت لوري ای سی سی کارت لرونکو کډوالو ته د ضرب العجل نیټه خبر دلته هم را رسیدلې ده او دلته هم پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې د اپریل 15مه د دې کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره ورستۍ نیټه ده.
څلور کاله مو ده په خوشحالي تیر کړی دي لکه د مور په غېږ کې روزګار خو نو کدر ته وه مکه باړۍ مهم کړلی دي چانان مهم کړلی دي خټې مهم کړلی دي ځاتې په تکه مو د اولاد چلولی دي. زما سره خو اوس پیله لګه ژړ کاټ ده دا ته یو څو ورځې مې مشکلات پیدا کړې چې د کندهار په خوا لاړم چې کین مو وکړي بېرته راغلو دوی سپین دورې وکړې د ژویم بېرته راغلو ما دلته خو وګرځېدل کور ته خو نه دی راغلی خو دغه د جړو کارتو خبرې کېږي چې دا باروو موږ خو چې پرېږدي موږ په ګرد عمر نه ځنو چې نه مو پرېږدي بیا نو زیاتي تر دالمک بېدو پرېږدو وطن نه د برابر حالته مو د ځای او جایګیر نسته بې ملکه خلک هلته به موږ څه ګزاره وکړو.
دلته افغان کډوال وایي تر اوسه یې دلته ژوند ښه و خو د پاکستان د تیر موقت حکومت له وخته ژوند ګران شوی دی او د کډوالو د ایستلو خبرونو اندیښمن کړی دی.
زما پیدایش خو د لیسوی دی زموږ څلوېش دو څلوېش کال کېږي زموږ پاکستان ته راغلی دی. یار ژوند مو ډیر صحیح را تیر شو خو دغه نگران حکومت بعد موږ ډیر په منډې که پیوار کارډ لري که سی سی کارډ لري کوم افغاني سند لدی سره ستاغه ورور ډیر په مشکلاتو کې دي. اوس راغلی دی دوه وار رااله لیویز والا د لیپ موټر کې اعلانونه کول چې جړو کارډو والا د اختر تر درې می پورې ټیم لري هغه دی ووزی مژ نو والا که بس ان شاء الله که چیر د غلط وزو او کې چیر پرې شو لوبیا خو پاتیر یار هلته زمش په وطن کې انځکی نسته جایداد مونسته نو سمور بلار سالته به بیا مجدار کم ډیر کال زلیل یو لکه دلته سمور ډیر کال زلیل عمر تیر کای.
د باوړی کمپ د کډوال وایي تیری څلور لسیزې یا په دې خړو کورونو کې تیرې کړې دي او ګان کډوالو یا ان په ژوند په خپل وطن افغانستان کې قدم نه دی شي. اوس چې د پاکستان حکومت یې پسې اخلي د دوی په خبره خاص لکه خپل وطن چې بیلیږي. خدای نور نصر امریکا ژغ باوړی کمپ بورای.
په نور خبرونو کې په افغانستان کې د موسمي بارانونو له امله سیلابونو په تیر درې ورځو کې لږ تر لږه 30 کسان وژلي او 20 نورې ټپیان کړي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د چارو د وزارت وایند د سه شنبې په ورځ وویل چې سیلابونو په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې زیات زیانونه اړولې دي. هغه زیاته کړې چې تر شپږ سوه زیات کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 200 څاروي مړه شوي دي. سیلابونو شاوخوا 800 هکټاره کرنیز ځمکه او تر 15 اتیا کیلومتره زیات سړک کونه هم زیانمن کړی دي. د سوری د پاوز دی و په خواني جنرال محاکمه چې په 2012 کال کې په خپل هیواد کې په جنگي جرمونو تورن شوی او د دوشنبه پورس په سټاکولم کې پیل شو. بریج جنرال محمد همو چې دا مهال په سویډن کې اوسېږي د نړیوال قانون څخه د سرغړاونې په جرمونو کې د مرستي او هڅولو په تور تورن دی چې د څارنوالۍ لخوا د فبروري په میاشت کې د تورن کېدو پر مهال جدي جرم بلل شوی و. سوریه له دیالوس کرن راهیسې کورنۍ جګړه سخت ځپلې ده. د ایروزونا ټلویزیون سټیشن د یک شنبه پر ورځ د فینیکس څخه بهر د سکارټس ډیل کې د سرجنین د حقوقو په ملاتړ د مظاهره خبر ورکړ. تیر اونۍ د دغه یالت د ستري محکمې د حکم پر بنسټ د کال 1340 د سرجنین د بشپړ بندیز مسله بیرته راژوندې کړه. دغه حکم پر دیموکراتانو لا فشار اچوي ترڅو د نومبر په ټاکنو کې رای ورکوونکو ته یو پوښتنه اضافه کړي. دوی له رای ورکوونکو څخه غواړي چې اساسي قانون کې تعدیل تصویب کړي ترڅو د رحم نه بهر د جنین د ژوندۍ پاتې کېدو امکان وي، د سخت حق خوندي وساتل شي. ټاکل شوی چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یو پخوانی ولسمشر محاکمه را روانه اونۍ په نیویارک ښار کې پیل شي. د لوڅو فلمونو یوې لوبړې ته د چوپ پاتې کېدو لپاره د پیسو ورکولو سره تړلې د ډونالډ ټرمپ محاکمه به د دوشنبه په ورځ د جوري هیئت په ټاکل کېدو پیل شي. بلخوا ولسمشر جو بایډن چې د بیا ولسمشر کېدو لپاره هلې ځلې کوي، به دوشنبه په پنسلوینیا کې ایالت کې خپله ټاکنیزه مبارزه پیل کړي.
د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د محاکمې تر پیلې دو وړاندې پنسلوانیا د ډانلډ ټرمپ د ټاکنیزې سیالۍ وروسته پړاو. ډانلډ ټرمپ په خپل سوداګریزو سوابقو کې د جال او په 2008 کې د لوڅو فلمونو د یو لوبغاړي ستورمی ډانیل سره د جنسي اړیکو د تور په ګډون لڅالور د شجرمی تورونو سره مخ دی. د تیرې یک شنبه پر ورځ د شینکسویل سیمه کې یو غونډې ته د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګون احتمالي نومان ډانلډ ټرمپ دغه دوسیه یو ځل بیا د نوموړي پر وړاندې د یوې د سی سی په نوم یاد کړه.
دا ټولې د بایدن لخوا جوړې شوې محاکمې دي، تاسو پوهیږئ سمه ده. او زه په دې فخر کوم چې تاسو لپاره دغه چاره ترسره کوم، تاسو لیدلو خوند واخلئ.
سیاسي شنونکي کال وینډار کوي دا د یو پخوانی ولسمشر لومړی محاکمه ده. د زیاتوي چې یقینا دا دوسیه به د خلکو د نظر لاندې وي.
I believe that
زه باور لرم چې څارنوالانو او قاضیانو چلن تر اوسه د ټرمپ سره د هغه چلن چې یو عادي امریکایي وګړي ورسره په دغه ډول حالاتو کې مخ کیږي څومره چې ممکن وي نږدې وي د ستاینې وړ دی.
د دې اونۍ په نوم د ABC تلویزیون په خبرونه کې د نیو هامشر ایالت جمهوریت غوښتونکو والی کریسون ویلی د فکر نه کوي چې د لوڅو فلمونو لوبغاړي ته د ټرمپ لخوا د پیسو ورکولو قضیه به د ټرمپ لپاره ستري سیاسي پایلې ولري.
یا ټاکنیزو سیالیو ته ولاړ شي او هغه څه چې روان دي هغه به ترمیم کړي. دوی به هڅه وکړي چې دغه موضوع سیاسي کړي او دغه کار نوموړي ته ګټه رسوي.
په ورته وخت کې د ولسمشر بایدن ټولې هڅې د تیرې یک شنبه پر ورځ پر اسرائیل او د ایران بریټ ته په خبرګون متمرکز دي. خو تمه ده چې نوموړي دا روانه ونې پنسلوانیا ایالت ته د درې ورځنی سفر په ترڅ کې خپل ټاکنیزو سیالیو پیل کړي. اقتصاد د بایدن د ټاکنیزو مبارزې مهم ټکی دی.
He's going to be talking about the
لدی سره سره چې د نوموړي د اداري لپاره تیر اونۍ د سوړ بازارې راپور د پخوا په سر خنو وو. بایدن با پدی اړه چې په اقتصاد کې د پرمختګ زینی نخي نخانی راخکار شوی خبري وکړي.
یو بل موضوع چې ولسمشر بایدن یې په اړه لڅ وخرا پدی خو خبري کوي او خای په دی اونۍ کې پر هم خبري وکړي، هغه د خلکو د حمل د اسقاط حق دی. تیر اونۍ ډانلډ ټرمپ وایلی چې د دې موضوع د تصمیم حق دی ایالتونو ته ورکړل شي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
بلخوا په کالیفورنیا کې وی خصوصي لیسې د اوکراین او افغانستان دریو کډوال ته سکالرشپونه یا بورسونه ورکړي دي. د امریکا غک خبریاله جینیا ډولټ د وی امریکایي خون کې کیسه لري چې په خپل کور کې دوه زده کوونکو ته ځای ورکړی دی.
د عالی لیسې زده کوونکې یرا چیرکاسو شکیرا په کیف کې زده کړه کوله کله چې روسیې په 2022 کې په اوکرين برید وکړو.
ما هیڅ کله فکر نه وکړ چې زه به واقعا جګړه دا ټول بمونه ووینم. ما واقعا دا هر څه ولیدل.
کله چې د هغې د کورنۍ مېرمنې پولینډ ته کډه شوې نو هغې دلته د کالیفورنیا په سان ډیګو کې د عالی بلف اکیډمی ته رسائی وکړه او بشپړ سکالرشپ یې ترلاسه کړ.
د دې ټولو غیر انساني شیانو وروسته دلته راغلم او ما ولیدل چې دلته خلک غواړي ما د زړه نه قبول کړي او ټول په ما مهربانه وو. زه فکر کوم دا هغه لوی شی دی چې تل په یاد ولرو، چې تل باید د خلکو لپاره باور ولرو.
د خونځي بنسټ اخودون کې جل ډټو هغه ته د عمرو هوایی ټیکټونه ولېګل او دلته د هغه د زدکړې لپاره پیسې ورکوي.
ما تل غوښتل مرسته وکم، دلته ډیر خلک اړتیا لري، خو پوښتنه دا ده چې تاسو له کوم زینه پیل کوئ؟ ما تل خیراتی ادارو ته پیسې ورکړي، مګر تاسو د اطمینان احساس نه ترلاسه کوئ. یوازې یوې ادارې ته چې چک لیکئ او تاسو هیڅکله نه ګورئ چې دا چیرته ځي. تاسو هیڅکله نه د هغو خلکو سره اړیکه نیسئ چې تاسو یې مرسته کوئ. نو دا زما لپاره واقعا ګټوره تجربه وه.
دلته شوخوا په دریو کې یو برخه زده کوونکي نړیوال دي، محمد او عقیله محمدی رورو خور دي. دوی په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لخپل کورنۍ سره پاکستان ته وتښتیدل. دوټو د دوی سره د زده کوونکو ویزو کې مرسته وکړه او سویلی کالیفورنیا ته راوستل.
زما لپاره جل زه فکر کوم د مور نه زیاته ده. هغه زموږ لپاره واقعا ناشنا کارونه کړي دي. د هغې پرته موږ ورک شوي وو. که هغه دلته زموږ سره نه وای، موږ به همدا اوس دلته ناست نه وای.
کله چې ډوټو د رور او خور لپاره کوربه کورنۍ ونه موندله، هغوی دوی په خپل کور ته بوتلل. عقیله محمدی غواړي د بایولوژي په برخه کې مخکې لاړ شي. چیرې کاسوا شکیرا پلان لري چې د بازار موندنې مطالعه وکړي او محمد محمدی وای غواړي د برېښنا انجینیر شي.
I do want to major in
زه غواړم د کمپیوټر ساينس او انجینری په برخه کې زده کړې وکړم. زه واقعا غواړم چې په افغانستان کې زما د زده کړې ته شډه کړم، ځانګړې توګه د ریاضي په برخه کې او خپل انګلیسي ښه کړم.
دوی په افغانستان کې هم د زده کړې یو مرکز سره همکاري کوي، د افغان جون سره مرسته کوي چې هلته هغوی خپل زده کړې آنلاین بشپړ کړي او د لیسي ډیپلوما ترلاسه کړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د امریکا ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې افغانانو د اختر په ویاړ د کرکټ د ورځنۍ سیالۍ پیل کړې وي چې وایي موخه د اختر د خوشحالۍ ولمانځل او د نورو لوبو لپاره د لوبغاړو موندلو.
د کرکټ په اختریزو سیالیو کې د لوبغاړو او ګډونوالو شریکي اتڼې. د ټکساس په هیوستن ښار کې د افغان کډوالو د کرکټ شپږ لوبډلو د سیالۍ درې ورځې مخکې شروع کړې وي او نن یې پای لوبوه. د ټورنمنټ جوړونکي وایي موخه د وړوکي اختر د خوښۍ نمانځنه او د تکړه لوبغاړو معلومولو چې که ګوندې په راتلونکي کې د امریکا په کچه د کرکټ په سیالیو کې ولوبېږي. دغه سیالیو ته ورغلی افغانان دا شان لوبي د امریکا په دلالان د ژوند کې خې موقعي ګڼي چې په ډله یو بلوګوري او د وطن رنگونه پکې حص کی. که څه هم د امریکا په کچه د کرکټ لوبه ډیره عامه نه ده، خو په دې وروستیو کې دې اړخ ته پام زیات شوی او ډیرو ایالتونو کې افغانانو د کرکټ دغه شان ورته سیالۍ شروع کړي. د کرکټ د سګنی نړیوال جام کوربتوب هم امریکا او ویسټ انډیز کوي چې د افغانستان لوبډل هم پکې لوبيږي. دغه شلوریز نړیوال جام به د جون په میاشت کې شروع کیږي.
ډیره مننه د خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. خو تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلی او لوستلی شئ. تر بیا.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ